السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 10 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده او ټاکل شوی چې استازی به د اداري پلاوي غړي غوره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پاکستان له حکومت څخه د هغو تورونو په اړه شواهد غواړي چې وایي د دې غورځنګ مشرانو د افغانستان او هند له استخباراتو مرسته ترلاسه کړې. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه اروپا ته خپل سفر پیلوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو پیتیله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تېر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم. این مطل ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگه هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شده به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
د دې څلور ورځنۍ جرګې د ټاکنو اصلي هدف افغان حکومت ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د سلام مشورو ورکول دي. د سولې مشورتي لویه جرګه پرون په کابل کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په کابل کې د غونډو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام لیکلی په کابل کې د دې موضوع په ګډون چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي، د سولې د پروسې د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه یې بحثونه کړي. خلیلزاد په روانه اونۍ کې له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره وکتل او پرون اسلام آباد ته ورسېد. ټاکل شوی چې خلیلزاد سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې هندوستان او قطر ته هم لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه اروپا ته سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14مه نېټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18مه نېټه د مې به له سکاټلند سره پرسان لوبې وکړي او په 19مه او 20مه نېټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
د سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 14 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبډله جنوبی افریقا ته د تمرین لپاره تللې وه. د دې سفر په لړ کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د 15 لوبغاړو نوم لړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF په خپل نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نمونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادي پکې محدوده ده، د افغانستان نوم هم راغلی. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهب پر ازادۍ څار کوي وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2006 کال راهیسې د مذهبي ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شو. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حملې کوي چې په پاکستان کې دېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور د طالبانو نوم هم یاد کړی چې پر مذهبي اقلیتونو حملې کوي او همدارز د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر وېبپاڼه خپره شوه، بغدادي په داسې حال کې ښکاري چې درې نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. بغدادي ورو خبرې کوي او وایي داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. دی زیاتوي چې د ده د ډلې عملیات د لویدیځ پر ضد یوه اوږده جګړه ده. معلومه نه ده چې دا 18 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو د دې هیواد په جنوب کې دوه ځوانان په درو وهلي او په پټه اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان دواړه 19 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فر او امین صداقت د اپریل په 15 د فارس ولایت د مرکز شیراز کار په عادل آباد سیمه کې اعدام شوي. ویل شوي چې دا دوه کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي تیری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي دی چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و به اورئ چې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په دوهمه ورځ نن په پام کې ده چې اداري پلاوی د رایو له لارې انتخاب شي. د جرګې له یوې ګډونوالې څخه مو د دې لویې غونډې د اغیز او د سیاسي ډلو د تحریمونو په اړه پوښتلي دي.
ولسونه حقیقي څوک نه شي تحریمولی، او ولسونه نن په دې جرګه کې په ګډون سره دا خبره واضح کړه چې د سیاسینو تحریم به په ولسونه باندې تاثیر وکړي.
همداراز وابه اوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو هغو تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې دا غورځنګ د افغانستان او هند له استخباراتو د مرستې په ترلاسه کولو تورنوي. او د اورزګان ولایت د روغتیا چارواکي وایي د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاینونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
کومې پیسې چې دلته ټولې مصرف شوي دي د دې جواب دی باید ساتمه واکسیناسیون پی ام ټي اوسي، دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللي.
په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. نن سه شنبه د غبرګولي 10 نیټه د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پرانیستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په اوږدو کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. دا جرګه چې د پنج شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړوند افغان حکومت ته د سلام مشورو د ورکولو په مقصد رابلل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
پاسه سخنرانی ها قرار بود کې
تر ویناو وروسته ټاکل شوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیل ده. خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړي لخوا له مخالفت سره مخامخ شوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي. د سولې د لویې جرګې جوړونکی کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د ادارې پلاوی د غړي د ټاکنې لپاره رای ورنه کړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطره چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل شول، خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د ادارې پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د ادارې پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي. بېلابېلې 50 یا 250 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس، مرستیال او منشي ولري او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لویې جرګې ادارې پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لویې جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنځ شنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال ښځې دي. د سولې د مشورتي لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رد کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 13 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوې رد کړې.
و موریدل چې ټاکل شوی نن سه شنبه د غویی یا ثور په لسمه نیټه چې د سولې د مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده، د جرګې غړي د ورځې په اوږدو کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د سولې مشورتي لویه جرګه پرون د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. په دې جرګه کې له ټول افغانستانه له 3000 زیاتو استازو ګډون کړی. له دې ګډونوالو څخه یوه د کابل پوهنتون استاده شبنم صالحی ده. ملالۍ بشیر له میرمن صالحی سره د دې جرګې په اړه خبرې کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې ده چې د جرګې لومړۍ ورځ د دې له نظره څنګه وه.
لکه څنګه چې ټول انساني تجمعات دا یوازې جرګې نه، ټول انساني تجمعات له ځینو وړو وړو منازعاتو او داسې خپلمنځیو د تضاد د منافعو نه تشې نه وي، دا جرګه هم دغسې وه. وروسته د ماسپښینه معمولا د معاونینو او د مشرانو په ټاکنو باندې اختلاف نظر د غړو تر منځ راغی او دا فیصله سبا ته وځنډ. اوس د دې لپاره صندوقونه خول کړي، هغه څلور کرسۍ د معاونینو لپاره لري او څلور کرسۍ د مشرانو لپاره. د دې لپاره به ټاکنې کړي او د ټاکنو په اساس به د ګډېوان له منځه د معاونینو او مشرانو ټاکل کړي. اساسا د ګډونوالو اعتراض پر دې و چې د لویې جرګې د جوړونې کمیسیون هغه کسان چې دوی د یو پیکج په عنوان معاونین او منشان معرفي کړی و، دوی چې نه دا باید ټول انتخابي او د خلکو لخوا وټاکل.
د ښځې په توګه مو په دې جرګه کې له کوم پیغام سره ګډون کړی و؟
یو ښه خبره چې په دې جرګه کې وداوه چې د ښځو ګډون و، د ښځو ګډون 10% ته رسېدل او نسبتا هغه څه چې موږ وښتو هغه په دې کې د ښځو حضور و. ولې یوه ستونزه چې دا وه، هغه ښځو حضور داسې معنادار حضور نه و. یعنې په دې معنا چې هغه کسان چې باید راغلي وو ډېری هغسې نه، ولې د ښه ما د یوې ښځې په عنوان باندې چې د دې جرګې کې ګډون کړی و، ما په دې عنوان چې زما جنګ طرف وم او نوې کوم وخت په یم د افغانستان په منازعه کې سهم درلودلی ده، په دې اساس مې په دغه پیغام سره هېڅ سوله بې د ښځو له ګډون نه شونې نه ده او موږ باید په هر ډول سیاسي پرېکړو کې خپل نظر ولرو په دې اساس موږ ګډون کړو.
نو آیا فکر کوئ چې پیغام ته به مغوږ ونیول سي په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا؟
خوشبیني شته. خوشبیني په دې معنی چې موږ هغه خدای چې موږ خوشبیني اوسو، نن هم داسې ګنګوسي چې کسان چې له ولایتونه راغلي وو د هغوی دپاره هېڅ ستونزې نه وي د هغو د دولت مخالفینو لخوا. ولې زه له خپلې خوا په طالبانو او دولت مخالفینو باندې دا غږ کوم چې که نور نه موږ نه د مېرمنې په عنوان باندې نه موږ تاسو سره جنګېدلی کوم وخت نه کوم وخت تاسو ته کوم ضرر رسېدلی یو خوا ته هم حداقل ضرر نه رسېدل نه موږ په فساد کې ښکېلي یو نه موږ معامله کړې ده نه موږ هېڅ یعنې مېرمنې د جنګ قربانیانې ولې د جنګ په اسبابو کې هېڅ ضرر نه لري نو حداقل د دغو مېرمنو چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي د جنگ غاصلی قربانیان دی او سول ته دی تیګی دی کله نور شغف ته دی د خراغلاس نه دوه خودی اومنی او دی مو په جرګه کې مېرمنه ولیدل چې چا دو زمان چا درې زمان چا د خاوند او څو خپل مای بیان سی په دغه وضعیت کې راغلی او تر دې نو د سول تیګی نه په هدا اقل دوه خبرو ته باید غوونی و
لدی جرګه سره یو شمیر کسان مخالفت هم درلود او دای فرمایشی بللی و تاسو په دې اړه څه وایست؟
جرګه اساسا د ولسونو نمائندګي کې پاکستان شي جرګې شالید ګوري د جرګې کې فکر کوم نسبت ټول جرګو ته د خلکو نمائندګي کوي یعنی داسې ولسوالۍ د افغانستان نو چې دغه نمائنده نه راغله ټاکنې په هر ولسوالۍ کې سي بیا په ولایت کې سي او داسې د هر سنفي طبقې نمائندګان راغلي و دې ته فکر کوم چې جرګه اساسا د ولسونو نمائنده نه د سیاسي عذاب او د جهادي ډلو نو که څوک تحریموي هغه د فرض په عنوان شاید حق ولې حق له جرګه تحریم کی ول دا د ولسونو حق دی ولسونو حق یې څوک نه تحریمولی او ولسونو نن په دې جرګه کې په ګډون سره دا خبره واضح کړي د سیاسینو تحریم به په ولسونو باندې تاثیر وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي د کابل پوهنتون استاده شبنم صالحي وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقالې لیکلې دي. میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لوی مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوې چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشر د دولسو کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کیدونکې تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شوه. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیله مند دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبري په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وي. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یو لنجمنه مسله له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان پوځ باید د هغو تورونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې وایي د غورځنګ د افغانستان او هند له استخباراتو څخه مالی مرستې ترلاسه کړي دي. د پاکستان د پاوز ویان پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې تور پورې کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له افغانستان او هند څخه د دې هیوادونو له استخباراتي ادارو څخه په مشخصو نیټو مالی مرستې ترلاسه کړي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پوځ د ویان تورونه په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر وړاندې د پروپاګند برخه بولي او د پاکستان له پوځه غواړي چې د هغو تورونو په اړه د ثبوت او شواهد وړاندې کړي چې ګواکې دغه غورځنګ د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارو مالی مرستې ترلاسه کړي دي. د دې غورځنګ یوې لوړ پوړې مشرې ثنا اعجاز له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ماښام د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل راهیسې دا ډول تورونه پورې کړي خو هیڅ کله یې شواهد نه دي وړاندې کړي او دا لومړی ځل نه دی. د زیاته کړه
چې چونکې د فوز مشر ویلیو چې دی سره به سخت لاس نه ساتي نو دا غي د وژنه مونږه دي ته سن وایو یو ځای کې دا هم وي چې سونه دی ازادي غسل غوخته هغه دی واغسته کنه نو دا د علمزیب د بوتل لوګرکه چې هغه د جبري ورکو خلکو ډیټا جمع کول بیا ته هغه خلک زوري بوزي لکه د حیات پر غل کې اسمو سره دی چې پشپګوره زیغه مکمل غیب کړو د کسي فرمان لونی په شانتي تا یو پروفیسر سړی دی پرنا
علمزیب مسعود هغه کس دی چې په پاکستان کې په جبري توګه د ورکو سویو کسانو په اړه معلومات راټولول. حیات پریغال هغه پاکستانی وګړی دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه. د شپږ ورځې ورکړای سو او وروسته څرګنده سوه چې په زندان کې دی. او ارمان لونی د بلوچستان پوهنتون هغه پروفیسور دی چې د روان کال د فبروري میاشتې په دوهمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره د پولیسو لخوا په وهلو ټکولو ووژل سو. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخاطب کړ او پښتنه یې وکړه.
22 مارچ 2018 کو NDS
د 2013 کال د مارچ په 22 نیټه د افغانستان استخباراتي ادارې تاسو ته د اعتراض جاري ساتلو لپاره څومره پیسې درکړي، په کوم ځای کې درکړي او هغه چیرته دي؟ په اسلام آباد کې د دوی د لومړی اعتراضي غونډې لپاره دوی ته د هندوستان استخباراتي ادارې څومره پیسې ورکړي، څه ډول دوی ته ورسېدي او دوی چیرته مصرف کړي؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړ پوړي مشرې ثنا اعجاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د جګړې پلوي نه کوي او نه هم د پاکستان د ماتېدو غوښتنه کوي، بلکې د پاکستان د اساسي قانون او بشري حقونو سره سم د پښتنو لپاره برابر حقونه غواړي. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ، پولیس او استخباراتي ادارې د پښتنو په هدفي وژلو، يرغمل او تښتولو او تاوتریخوالي رامنځته کولو تورن د دغو تورونو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران او پلویان وخت نا وخت زندان ته وړل سوي او له بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان امنیتي ادارې بې ځایه په ناقانونه کړنو تورنوي. حکومت ویلي چې د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې یې ګامونه اخیستلي او لا هڅې کوي. موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د پوځ د دغو تورونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو تر اوسه په دې اړه نه افغان حکومت او نه هم د هندوستان حکومت رسنیو ته څه ویلي دي.
خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي او فعالان وایي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو په نوم پیسې چې د ولایت ته راغلي دي شخصي جیبونو ته تللي دي. دوی دا خبرې پرون دوشنبه د پولیو ضد واکسین د نړیوالې اونۍ د نمانځنې په غونډه کې وکړې.
د اروزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسولین او مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین په سمه توګه نه پلي کیږي. یادې خبرې نن دوشنبه په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي د پولیو د واکسین د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې وکړې.
مقرریږي یو مشر، قومي مشر یا زورواکي هر څوک شدي، هغه د دې لپاره کوشش کوي چې دی خپل نفر پر ځای کې نور په دې کې سک نه دي چې زده به د زما د قرې لپاره مؤثر وي که نه وي. همدارنګه د طالب منطقه کښې دي، هغه هم د دې لپاره کوشش کوي چې خپل قریبان مقرر کړي نور د واکسین په کیسه کښې نه دي. دا دونه کلونه ولایقه زموږ ټول راپورونه چتلي دي که 50% واقعیت ولري.
دا په داسې حال کې دي چې یوازې سږ کال د دغه ولایت په چارچینو او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې دوې مثبتې پېښې ثبت سوې. مدنی فعال احمد جاوید خپلواک هم ویل چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسین کمپاین کوونکي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د وسلوالو طالبانو په خوښه غیر مسلکي کسان درول کیږي او د دولت تر ولکې لاندې بیا د دولت په خوښه درول کیږي چې یادې چارې دغلته د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته سي.
طالب ته چې ته ورسې د ده ټوله خبره دا د احمد یسکه محمود ودرو احمد یسکه محمود یو بزنس دی په مرکز کې حاصل کیاس چې اوس د حکومت په ساحه کې د حکومت په خوښه دریش هلته د طالب په خوښه دریش هم پیسې چې دلته ټولې مصرف شوي دي د دې جواب دی باید ساتمه واکسیناسیون پی ام ټي اوسي دا ټول زما په نظر شخصي جیب ته تللی.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د پولیو د برخې مسؤلین چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو له خبرو کولو ډډه وکړه او د یادو چارواکو او مدني فعالینو د خبرو په تړاو یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین یو شمیر کمپاین کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ورپسې به په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه واورئ. نن د سولې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده او ټاکل شوی چې د لوی جرګې استازي به د اداري پلاوي غړي وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په کابل کې د غونډو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، په کابل کې د دې موضوع په ګډون چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کیدی شي، د سولې د پروسې د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل یو نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نمونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو په فهرست کې شامل کړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې راڅرګند شوی دی. البغدادي په دې ویډیو کې په داسې حال کې ښکاري چې درې نورو